سلام لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو
د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپخین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچو او پر خلکو یې ډزې وکړې راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل په 50 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزې د عظمت الله عمرزي څلور وکټونو او اویا منډو او د محمد نبي څلور دیرشو چټکو منډو زیاته برخه درلوده د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 28 منډو ګټه دی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی او کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی د الیاس دایي ورور مجتبی محمدي چې په دې برید کې سخت ټپي شوی او ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایي د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دی ورکړي الیاس دایي د 2000 کال په دې ورځ یعنی د نومبر په 12مه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی او په 14 کې وژل شو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایي د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي د طالبان حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکسپانه یا ټویټر خبر کړه جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست پرلې دا په داسې حال کې چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړي چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شو ممپلیو حاصلات خا نتیجه ورکړي د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د ممپلی د کابل په بنهزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوی د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسب شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي ممپلی تودو سیمو کې خواده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي په ننګرهار خوست کندهار هلمند فراه نیمروز زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوخت د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ لیبري ورسره د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی د کال په پایله کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و خو اوس د هغه مال پرتله دوه برابر شوی ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته دا وختو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري یعنې د نړۍ 0.1% ګلتونی کا استولیدوی د ملګرو ملتونو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو. خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرلپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او الته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او موږ ډېر دې ته خوشاله یو چې ترسو دوی وکولای شي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالۍ تیرسوی اسوم مو دوران دی حاصلونه راغلل او همداسې د زمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نکیږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیا او شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابيږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولای شي، افغانستان پلاوی وکولای شي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-0 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Short from Azmatullah Umarzai. Afghan and Atlans are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث شپږ شپېته منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړاندې چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر وکړ.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ما د امه مسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر من اپدونکو په افغانستان کې په دې ورسته یو کله نورستون سره سره یو څه چې ډیرای کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه داده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې زده کړو او کار سره منه شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله هم دا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتای هوای ناتای ناوي په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کې امغه سي کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هواده او استعمالومه شوې ده. اغالک مالته کومه میرمن لري یا هم ارڅ سې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده. څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زیم باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نستاتی اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوای ده خراب فرهنګ مخ په جوړیدو ده چې د سیالي یا هم داسې نوم ورکول کیږي چې بدرې مالور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانای خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلی مور وی کپلار وی دا سوچاتمن ورسرهسته چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کیږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کیږي. که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي. خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي،
چې خپله دلته اوسي او